ډوډۍ پخولو سیستم سم کړي، خخه د شوت څخه استفاده وکړي، د ګاز څخه استفاده وکړي، هغه سہولتونه چې تاسو ورته لاسرسي لري هغه خپل د میرمنو څخه مسپموي. په دې خاطر تاسو په دې ایسا کې خپل د میرمنو سره سپورت سي، د دې فرضای چې دا شیان نه کوي دا ځان ته هر بني ادي اقل هغه سہولتونه ورته ایجاد کړي خپل میرمنو ته. ا پیسې چې لري هغه مسپموي، هغه پیسې مو د ژوند په سہولتو کې خپل میرمنو ته. نو دغه سہولتونه دي د کور مشران، د کور نارینه خپل میرمنو ته مهیا کی، ترڅو چې مند هم دغه بهانه د ځان څخه لري کی، یعنی باور وکي زما سره سپیند ماشاءالله لورانی میزوانان دي، خو متعلمین د مکتب دي، درس وای، کورسونو ته ځي، مدرسې ته ځي، ما غو سہولتونه ورته برابر کړی زه تر دا وسه پورې خپل دغه کاسه کې کوم خپل اولادو ته. سبا چې برت دي دغه نسل څخه برت یو بل نسل دنیا ته راځي، هغه هم صحت منه وسیږي، دا هم صحت منه وسیږي، او بل اخره یو ښه صحت منه مور، یو ښه صحت منه معاشره، یو صحت منه ټولنه ایجاب ولای شي.
درنو دوستانو، که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422143 شپږ سوه یو. دا نننۍ خبرونه تربیه هي چاري.
اساسی او بشری حقوق.
السلام درنو دوستانو، اساسی او بشری حقوقو خبرونه ته مو هر کلی کوم. خوشاله يم چې د ویوانی په تیرې دوه سره ستاسو په درنو حضور کې حاضر شوم. قدر بونه اوریدونکو، دا ونی د مدني فعالیت په حق باندې خبرې کوو. دا چې د مدني فعالیت حق څه دی او په نړیوالو اسنادو او قوانینو کې څه ویل شوی دی، په دې اړه بحث لرو. په بحث کې را سره دی محترم فضل ربی پژواک، د افغانستان د حقوق دانانو د ټولنې د رهبری شورا غړی او همدارنګه مدافع وکیل. دوی ته په پیل کې راغلاست ویو. په پیل کې پژواک صاحب کډاره ته وایي چې د مدني فعالیت حق یعنی څه؟
مدني حق چې ده د هر ټولنې د وګړو حق ده، یعنی هر وګړی د یوې ټولنې کولی شي چې ټولنه کې خلکو ته آګاهي ورکړي. د مدني ټولنو سازمانونو او بنسټونو له لارې او د مدني فعالینو په وسیله دا مشکلات د خلکو حکومت ته رسیږي. او اصلی دا چې مدني فعالین او مدني فعالیت دسته په ټولنه کې لکه یو څراغ حکومت لار ورخي او ارتباطي پل ده له خلکو نه حکومت ته، حکومت نه خلکو ته. یعنی دا رسمي خلک نه دي، دوی د شخصي ګټو لپاره فعالیت نه کوي. او مدني فعالیت هم یو شخصي فعالیت نه ده، د ټولنې د هوساینې لپاره، خلکو ته د روزن لپاره، خلکو ته ذهني روحنايي ورکول، خلکو ته هغه دغه په مجموع کې دغه ټول سیستماتیک کارونه چې د خلکو مشکلات حکومت ته رسول او حکومت ته پیشنهاد ورکول، د حکومت هغه استبدادي اجرات، غیر قانوني اجرات پر ګوت نیونه کول، دغه ټول مدني فعالیت دي چې هر وګړی د یوې ټولنې د حق لري چې پینوان دی یو وکیل دی غیر رسمی دی یوی طولنی او پر مثال دی یو چراغ پی یو طولنه که فعالیتو کی.
آیا په نړیوالو قوانینو او اسنادو کې د مدني فعالیت د حق په تړاو سره غلي کڅنګ
ډیره یا کوم حقوقي اسناد او نړیوال کنوانسیونونه چې د سیاسي او مدني حقوقو په رابطه چې راغلي لکه 1990 کال کې، همداراز په 1990 کال کې، همدارنګه 1988 کال کې د کوم نړیوالو اسنادونه دي او حقوقي اسنادونه دي چې په دې کې له 50 نه زیات هیوادونو کې ګډون کړی او تصویب کړی دي. دا اسنادونه دي چې په دې کې ډیری هغه کوم مدني حقونه چې دي د یوې ټولنې د وګړو لپاره مشخصا ذکر شوي دي، د هغه د خوندیتوب محافظت غوښتنه هم شوی له حکومتونو نه. نو دا اصلي او بنسټیز حقوقي سندونه دي د نړیوال په سطحه چې په هغه کې مدني فعالیتونه پکې ذکر شوي دي او د مدني فعالینو خوندیتوب همداراست د مدني ټولنو بنسټونو او سازمانونو چې په ټولنه کې شتون لري د هغه د محافظت او د هغه د تقویت لپاره هم مشخصه غوښتنه شوې ده حکومتونه.
فامیلی قوانینو کې څنګه پژواک سی په دې اړه څه ویل شوي؟ البته د مدني فعالیت د حق په تړاو
مدني حق او د مدني فعالیتونو حق په ټولنه کې په اکثره ملي قوانینو کې شتون لري، لکه د مطبوعاتو قانون، لکه د بشري حقونو قانون، همداراز د انتخاباتو قانون، همداسې ځینې نور قوانین دي چې د ملي قوانینو او د ملي حقوقي او تقنیني اسنادو کې دا حقوق ذکر شوي دي او مشخصه شوي دي. دا ټول چوکاټونه ورته تنظیم شوي دي. نو د اکثر قوانینو کې دا ذکر شوي دي، د دې خوندیتوب، د دې حمایه، د دې پراختیا، او دولت ته دنده ورکړل شوې چې باید مقدوره ای دولت ته د هغه د پرمختګ لپاره، د بنسټونو د پراختیا لپاره باید اقدامات وکړي او لازم تصمیمونه ونیسي. بلې، په اکثر قوانینو کې دا ذکر شوي.
ولې او په کومو مواردو کې د مدني فعالیت حق ځینې وخت نقض کیږي؟
تاسو د دې سوال په ځواب کې باید ووایم چې اکثر حکومتونه چې غیر قانوني کړنې پلي کوي، همداراز استبدادي بڼه ځانته نیسي، همداراز حکومت په مستقیم یا غیر مستقیمه توګه یا په نفوذي شکل د مدني بنسټونو په کړنو کې مستقیمه یا غیر مستقیمه مداخله کوي، او د دې مخنیوی کوي چې دا مدني فعالین چې مثلا سړکونو ته راوځي، د خپل قانوني او حقوقي غوښتنې کوي او حکومت تر فشار لاندې نیسي. نو کله کله هم داسې کیږي چې حکومت د هغه د ځپلو په حصه کې تصمیم نیسي، ځینې غیر قانوني اقدامات کوي، چې دغه ټول هغه موارد دي چې باعث دي کیږي چې دا مدني فعالیت او مدني حقونه پکې نقصي تر پښو لاندې راشي.
په اوسنی شرایطو کې البته پژواک صاحب، په افغانستان کې دغه حق یعنی د مدني فعالیت حق تاسو څنګه ارزوئ؟
مننه. په اوسنی حالت کې د ما په اند مخکې له وخته خبره ده، ځکه په اوسنی حالت کې اکثرا د امارات لخوا د ټول قوانین معلق دي، یعنی د مدني فعالینو او همداراز د مدني بنسټونو د شتون یا نشتون په اړه تر اوسه کوم تصمیم نیول شوی نه ده، یعنی تر اوسه مشخص قوانین شتون نه لري. هغه د تیر رژیم کوم قوانین چې دي هغوی تر اوسه برخلیک معلوم نه ده چې دوی هغه منی که نه منی. نو من خو کله چې یو وړاندوینه چې کوو یا کوم وضعیت څارو، همدا ده چې د فعلن لپاره خو دا وضعیت معلقه ده، یعنی تر اوسه دوی هغه کوم مسیر چې د مدني فعالینو لپاره او همداراز د مدني فعالیت کوم حقوق چې دي، هغه د هغوی لپاره د شتون یا د عدم شتون موضوع تر اوسه روښانه نه ده، ځکه اکثره دا قوانین چې دي تر اوسه معلق دي او تر اوسه برخلیک کې ټاکل شوی نه ده. منګه کوم هغه چې کوو، کوم ارزونه چې کوو، خو د قوانینو پر اساس کوو. نو فعلن لپاره ځینې مشکلات شته او انتظار به باسو چې څه به کیږي.
پژواک صاحب، دا چې د مدني فعالیت حق نقص نشي، په دې برخه کې د دولت مکلفیتونه څه دي؟
د دولتونو مکلفیت خو د مدني فعالیتونو او د مدني فعالینو په اړه دا چې دولت مکلفیت لري چې د نافذه قانونو په اساس د خپل کړنلارې، خپل کوم ستراتیژي چې لري هغه عیاره کړي، د مدني فعالینو امنیت وساتي، د هغوی غوښتنې واوري، د هغوی مشکلاتونه ورته حل کړي، ځکه مدني فعالین چې ټولنې ارتباطي پل او استازي دي، غیر مستقیم او غیر رسمي استازي دي خلکو دي، او کوم مشکلات چې دي خلکو د دې په وسیله دولت غوږ ته رسول کیږي، هغه ته باید غوږ ونیسي، مشکلاتونه ورته حل کړي. نو دغه مدني فعالین او مدني بنسټونو ته باید دغه د پراختیا په اړه ځینې اقدامات باید ونیسي، همداراز د مسجله قوانینو پر اساس د خپل ټولې کړنلارې عیار کړي. دولت مکلفیت لري چې په هر برخه کې د مدني فعالینو خبرې واوري، د هغوی مشکلات واوري، د هغوی کومې طرحې چې دي هغه واوري، نو باید دغه هر تصمیم هر قانون چې وضع کېږي او هر تصمیم چې نیسي هر ستراتیژي هر کړنلار چې انتخابی باید مدني فعالینو ته باید دعوت ورکړي هغوی خبرې واوري او د دوی غوښتنې باید په نظر کې ونیول شي. د دولت مکلفیت
کوروادان په پای کې ستاسو نظر غواړو د مدني فعالیت حق په تړه.
مدني فعالیت او مدني حقونه په یو ټولنه کې مدني فعالین او مدني بنسټونه او مؤسسات دا د یو کنټرولر حیثیت لري. په یو ټولنه کې چې مدني فعالیت نی او د دوی حق تر پښو لاندې شي، نقص شي او سلب شي، نو په هغه ټولنه کې د خلکو مشکلات دولت غوږ ته نه رسي. نو په دې اساس هر ټولنې ته هر نظام ته پکار ده چې د ملي قوانینو او د بینالمللي حقوقي اسنادو او کنوانسیونونو په اساس مدني ټولنې باید د هغوی د کارونو او چارو مخنیوی ونکړي، هغوی باید حمایت کړي او هغوی ته ونډه ورکړل شي چې په هر تصمیم کې د دوی خبرو ته غوږ ونیول شي. نو که چیرې مدني حق تر پښو لاندې شي نو هلته کنټرول نشته په نظام کې، هلته څراغ نشته، هلته د یو منظم میکانیزم چې د خلکو مشکلات د مدني فعالینو په وسیله د دولت غوږ ته ورسېږي نشته، او د خلکو استازیتوب به پکې نه وي چې خلک څه غواړي او څه غوښتنې لري، څه خنډونه د ژوند په لاره کې دي، د هغوی غوښتنو ته څوک غوږ نه نیسي. نو ټولو ته پکار ده، هر نظام د اوسني نظام ته پکار ده چې د مدني فعالینو غوښتنو ته باید غوږ نیسي، بنسټونه یې باید هغوی حمایت کړي، او کوم قوانین چې په دې اړه دي هغه قوانین باید بیرته په کار واچول شي.
ډیره مننه پژواک صاحب کوروادان. قدرمن اوریدونکو، دا و د دې ونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا چې د خیر په نورو خبرونو کې ستاسو په حضور کې حاضرېږو، تاسو ټول په لاس بارو الله مو مل شه، ښاد اوسئ.
خرج شول دیر قلمو نہ تأخرت شو